د ازادي راډیو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لپاره بیړنۍ بودیجه اختصاص کړي. آی او ایم په یو بیان کې چې د جمعې پر ورځ خپور شو وویل، افغانستان د کډوالو د راستنېدنې له یوې لویې څپې سره مخامخ دی که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخولی شي. د آی او ایم په وینا د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې تر اوسه له پاکستان او ایران څخه تر 4 میلیونه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې له دې ډلې یوازې په 2023 کال کې تر دې دمه تر 1.5 میلیون ډیر کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د کندهار په 5 ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ نه ښوونځي جوړ شول. دا ښوونځي په سپین بولدک، معروف، ارغستان، ډنډ او دامان ولسوالیو کې د څه باندې 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت بدن شوي دي. په کندهار کې د طالبانو چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې په دې مکتبونو کې د زده کوونکو لپاره د درس مناسب چاپیریال، روغتیایي اسانتیاوې، پاکې اوبه، تشنابونه او نور ضروري تسهیلات برابر شوي دي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې عامو خلکو ته لګېدلی اور په میلیونونو افغانۍ زیان اړولی دی. دا اور پرون د لرګیو په یوه ټال کې ولګېد. د زابل امنیت قمانداني په خپل اکسپاڼ کې لیکلي دي چې دا پیښه د نجارانو په کوڅه کې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه او بیا له مرکز کلا څخه د اطفایه له ورتک او په سیمه کې د خلکو په مرسته دا اور مړ شو. د زابل د امنیت قمانداني په بیان کې راغلي دي چې د دې هڅو په نتیجه کې د شاوخوا 1 میلیون افغانیو په ارزښت د نور زیان اوښتو مخه ونیول شوه. د راپورونو له مخې د دې اور له امله شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران د جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس اژانس نن د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاحکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشیزې د ځای او نیټې په اړه دا معلومات ورکړل. د 2020 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا له پخواني ولسمشر جو بایدن سره په جنوا کې لیدلی و. تر دې وروسته دا لومړی ځل دی چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ سره کښېني. د ناسا د کریو لسپ ډله چې څلور ستورمزلې پکې شامل و د جمعې په ورځ د سپیس ایکس ډریګن کپسول په واسطه له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتله او نن سهار له 5 میاشتنی ماموریت وروسته ځمکې ته ښکته شوه. د امریکا ستورمزلې نیکول ایرس او آن مکلین، د جاپاني ستورمزلې تاکویا اونیشی او روسی ستورمزلې کارل پیسکوف سره یو ځای د کالیفورنیا ساحل ته له 1.5 ساعت سفر وروسته ورسېدل. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. پولیسو په اسلام آباد کې پولیسکونو هغه افغانان نیولې دي چې د جرمني تک ته انتظار
دغه افغان لمنګ بولې دي. یو شپه ورسوه درکه معلوم نه ده جزات سي ام ال کو او موږ په جریان کې استو او موږ خپل دلته وروره ډیر کسان پراته استو د موږ پاسپورتونه یې زه ټول را نافستې دي.
په دې خبرونه کې مو د حق افغانانو له حال هم خبرو چې افغانستان ته پورستیو کې ستنېدل
پردی کور کې دلته اوسېګو کراتم نه وسلري نه مې دا زالي دلې دي چې کارو
تاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران روانونه په الاسکا کې سره وګوري او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتون کې غوث جان باز نظر اخیسته.
دا جګړه ډېره لویه ده، ډېره عمیقه ده، ډېره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو لپاره.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پاکستانی پولیسو د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې لسکونه هغه افغانان چې د جرمني ته بیا میشتیدو کې سونه لري له هوټلونو او میلمستونونو نیولې او حاج کیم ته یې استولې دي. د دغو کډوالو د کورنیو ځینو غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه. ویل تر اوسه د دې کسانو د خلاصون لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې شاوخوا 2800 په شرایطو برابر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیشت په انتظار کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو په دوام تازه په اسلام آباد کې د جرمني کیس لرونکي افغانان هم د دې هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان کې جرمني ته د خپل لیک په تمه دي او د دوی په وینا د جرمني د پرمختیايي ادارې یا جی آی زیډ په همغږي د هیواد ته تللي وایي. د پاکستان پولیسو له هوټلونو او میلمستونونو څخه یې له 40 زیات کسان نیولي او حاجي کم ته یې لېږدولي دي. د یو شمېر دوی کورنیو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې ویل او د خلاصون لپاره هڅو هم کومه نتیجه نه دا ورکړي. فروزان چې له 14 میاشتو راهیسې له خپل کورنۍ سره د اسلام آباد په یو هوټل کې جرمني ته د لیکت په تمه ده، د جمعې په ورځ د اګست 4 ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه از دراز
له بعد مرغه پرون له ماسپښین 2 بجو راوسته د خپل ورور هیڅ احوال نه لرو. ډېر اندېښمن یو، قسم په خدای نو مو پرون شپه او نه نن ډوډۍ خوړلې، آن له کوټې نه وتلې. سلو کسانو ته مو زنګونه ووهل، د جی آی زید اړوندو کسانو سر موړی کونی ولا خپل هوټل خبر دی څو ځایونو ته ایمیلونه واستول، خو بعد مرغه هیڅ احوال ورنسته،
هیڅ خبر از اون نه.
د جرمني یو شمیر نور کیس لرونکي چې د اسلام آباد په نورو هوټلونو او میلمستونونو کې موسیقي وای، پاکستانی پولیسو له دې ځایونو هم یو شمیر افغان کډوال نیولې او ځان سره وړي دي. د دوی له ډلې او تن چوینو غوښتل نو می پر راپور کې چې ازادي رادیو ته وویل هغه هوټل کې چې د اوسېږي 15 افغان کورنۍ جرمني ته د لیک په تمه دي. د زیاته کړه چې د پنځم په ورځ د اګست په 1 پاکستانی پولیسو په هوټل چاپه وهله او هڅه کوله چې ټول افغان کورنۍ ونیسي او لزان سره یوسي، خو د هوټل د مسول د مداخله په نتیجه کې یوازې یو شمیر کډوال د اسنادو د کتلو په پلمه لزان سره یوړل. چې په خبره تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
بونه کدن کې مو اسناد شو بررسی کړو، مسول هوټل
پلمه وکړه چې اسناد ګورو، ته هوټل مسول هم ورسره لاړ څو هغه بل ځای ته انتقال وکړي، خو له بعد مرغه د هوټل مسول هم څونه شول کړای، هغه یې حالت تم کړی او مسولی بیر تراستون کړ. شپېال تیره کلو تر اوسه له حال خبر نه یو. جایزات د معلوماتو لمخې هغه کم تلیک دولي هغه ځای چې بایومټریکي او د دوی د شړلو پریکړه کیږي.
اسلام آباد کې د جرمني او بلکې سلرون کې چې د همونو غوښتل نومې پر راپور کې چې ازادي رادیو ته وویل
درې کسان لمنګه بولې دي یو شپه ورځ وا درکه معلوم نه ده جزات سي ام ال کو او موږ په جریان کې استو. جریان دغه رسلته مو شمون بده ورځ کوي او موږ خپل دلته ورور ډیر کسان پراته استو. د موږ پاسپورتونه یې زی ټول را ناخستې دي، موږ ته وای جزات ته ته اجازه درکو یې زمزه نسته ده.
د افغان کډوال وای چې د پاکستان پولیسو ته چلن سخت اندېښمن کړی دي. د راپورونو لمخې 2600 په شرایطو برابر بر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیکس په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان په پښپړه سنور الوتنو کې دغه هیواد ته ولېږدول شي. په د ټولو روسي الوتنو کې چې د 2025 د اپریل پښپړه سمال اسلام آباد څخه د جرمني لایبزګ ښار ته وشو، یو سلاته د افغان کډوال د هیواد ته ولېږدول شو. په دې روښو خو څلورو کلونو کې له پاکستان سره بیر الوتنو رګوندو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغان کډوال جرمني ته لېږدول شوې دي. د جرمني ولتم ځون تا ګرسپړې مخکې راپور ورکړی وو چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې تر اوسه 15500 له خطر سره مخ افغان کډوال له پاکستان څخه جرمني ته لېږدول دي. د جرمني د فدرال ادارې د سعید معلوماتو له مخې د 2024 تر پای په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 420000 ته رسیدلی دی.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پاړه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر په دې نظر دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر یو تفاهم وروسته باید افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي.
داخل کې موږ کوم امکانات لرو خپل د افغان حکومت دوی د پاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري ګواسي باید دوی خو سفیران لري، دننه په افغانستان کې سفیر لري، د افغانستان سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروگرام تر سره شي. دا چې خلک د ستپاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات نن چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاسه ورکړي. د دې مدیریت زما باور دې څه چې ډېر آسان کار نه دی، د ساده نه دی چې سړی ته د سپیکر کې چې درې میلیونه څلور میلیونه دی په درې میاشتو کې او شپږ میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي بل مشکل نه حل کړي.
له ښاغلي اتمر څخه په مننه. بل لور ته د ملګرو ملتو د شوزو څنګه افغانستان ته د سنو شویو شوزو انجونو ژوند ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د څنګه په یو راپور کې ویل دي چې له ایران او پاکستان داسې میرمنې او انجونې هم افغانستان ته بیرته استول شوې دي چې په خپل هیواد کې کله د ژوند تجربه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې.
پر دې کور کې دلته اوسېګو کړه تم نه وسلري نه مې دا
د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد د افغانستان لغمان ولایت ته تازه ډیپورت شوی افغان کډواله 50 کلنه سوان بیبی ده چې وای له خپلې کورنۍ سره افغانستان کې له هیڅ ډول بلتیا پرته د بیوزلۍ سختې شپې ورځې تیروي. سوان بیبی وایي چې ټول عمر یې په پاکستان کې تیر شوی، شاوخوا یو میاشت وړاندې خپل هیواد ته په زور ستنه کړل شوی، د شپږو اولادونو مور ده او اوس یې دا لونه او ټوله کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ ده. دی ازادي رادیو ته وویل
موږ دا مشکلات هره ورځ نه راغلي وو، څنګه چې په خپل کړې دي مجبور کړه ته څنګه کار ملایږي چې زموږ سامان نن چې کار وکي بس دی وسه به مجبور دلته پراته وو. درې مې لور مان وادا دي او درې مې پاتې دي بس دی نو دوه لاس کال یو دي اته کال یو دي نه نه دا د غدینی کتابه
تازه ملګرو ملتونو د ښځو څنګه هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغانستان سوي ښځې او نجونې د بېوزلۍ، کم عمره، ودونو، تاوتریخوالي او محدودیتونو د زیاتوالي له خطرونو سره مخ دي. یو ان وومن د اګست په ومه په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې زیاته کړي چې له ایران او پاکستانه دا ستنې سوي ښځې او نجونې ډیری اصلا افغانستان کې د ژوند کولو تجربې نه لري. په دې بیان کې د ښځو چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوسن فروکسن په حواله راغلي. هغه ځانګړي ښځې او نجونې چې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته داسې هیواد ته چې لاله وړاندې له کړاوونو سره مخ دي ستنېږي، له ډیرو ګواښونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړي چې دوی په عزت خپل ژوند بیا رغولو ته لیواله دي، خو موږ ډېرې بودیجې ته اړتیا لرو ترڅو دوی ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښځینه مرستندوی کارکوونکي دوی ته رسیدنه کوي. د یو ان وومن د بیان د مخې اوسمهال یوازې 10% کورنۍ چې ښځې مشري کوي په دایمي سرپناو کې ژوند کوي. د ادارې زیاته کړې چې د بودیجې کمښت د بشري سازمانونو ظرفیت سخت کمزوری کړی. په سرحدي سیمو کې ښځینه کارکوونکي د راستنېدونکو د لوی شمېر له امله ستړي شوي او ان نسي کولای د دې ستنېدونکو اساسي اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو بشري ناورین سره مخ دی، هغه ناورین چې د لسیزو جګړو، بېوصلۍ او طبي پېښو له امله رامنځته شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره په بیړني ډول اقدام وکړي او په هغو ښځینه بشري کارکوونکو د پانګونه وکړي چې دوی ته کار کوي. د ادارې ویلي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستانه له نږدې 2.5 میلیونه زیات بې اسناد افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه شان د بیان په ټکو په 2015 کال کې له ایرانه د ستانه شویو افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه او له پاکستانه د ستانه شویو سمه نیمایي برخه بیا ښځې جوړوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د ارمنستان او اذربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کوربتوب د سولې تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په حضور کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ټرمپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ترامپ ویل ارمنستان او اذربایجان دایمي اوربند تشمن دي، تجارت پکوي، سفرونو ته زمينه برابروي او ډیپلوماټیک اړیکې په پالي. همدارس به د یو بل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم ویل چې هغه بل اذربایجان سره د پوځي همکاري محدودیتونه لري کړي، یو اقدام چې الهام علیف مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په اذربایجان باندې لګول شوی وو. دا اقتصادي تړونونه کولای شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لار هوار کړي چې د 1990 لسیزې لومړۍ راهیسې تړل شوی دی. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور اذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوطه چې 20 کیلومتر عرض لري. دلته به د ریل کرشه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوی چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سش کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ترامپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر اعدامي وروسته ترلاسه شول. دا خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې اوري. د sajiradio.com ویب پاڼه ته ورشي، تاسو هلته ویډیوي راپورونه ترلاسه کولای شئ، دا غو راپورونه متن لوستلی شئ چې د سجیرډو لاري خبري شي او همدارس د سجیرډو ونیس خبرونه موندلی شئ. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ د اوکران د جګړې په اړه په الاسکا کې خبري وکړي. دا سرمشیزه به د تلاره هوار کړي چې د اوکران جګړه ودری شي. په دې اړه مې په مسکو کې د پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز څخه چې د روسیې چاري چاري نظر وغوښت.
هر ماجرا، هر مارکه او هم داسې یو لوی ناورین جګړه کانفلیکټ تاسو شورته وای چې د روسیې او د اوکراین په منځ کې دی، نو دا ډېرې خطرناکې او حساسې مرحلې ته رسیدلې. او زه فکر نه کوم چې په دې کتنه کې دی دا کانفلیکټ حل شي. سمه ده چې په ډېر احتمال سره دا کتنه به یا په ترکیه کې یا په سویس کې یا چیرته ترسره شي، او دواړه خواوې به هم روسیا او هم زیلینسکی د ترامپ منځګړیتوب یو بل ته ښایي حتی لاس هم ورکړي. اما دا کانفلیکټ او دا لانجه، دا جګړه ډېره لویه ده، ډېره عمیقه ده، ډېره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو دپاره. او په دې کتنه کې به کېدی شي چې یو سلسله اصولي تشریفاتي شعارونه ورکړل شي، کېدی شي د دې اوازه شته دواړو خواوې په یو ترتیب د دوی دغه غیر رسمي رسنۍ چې البته د دولتونو لخوا کنترولېږي وایي چې کېدی شي مثلا هوایی بریدونه یا کم شي یا ودرول شي. اما خبر دا ده چې کانفلیکټ به څنګه حلیږي.
جان با صاحب ببخشه، همدغه سوال اصلا مهمه ده. اول خو دا لا هم معلومه نه ده چې دا غونډه به درې اړخیزه ترسره شي، د ترامپ، زلنسکی او پوتین ترمنځ او کنه. خو دا واضح شوه ده چې پوتین او ترامپ سره ګوري. لیکن همدغه سوال چې تاسو د خپل خبرو په پای کې وکړ چې دا ستونزه به څنګه هواری شي، کچیرته د دنیا د دوو ولسمشرانو ترمنځ هم دا مشکل حل نشي، نو د هواری لار به شي؟
او بالکل، ما هم مفکر چې تاسو خبرتا خپل رئیس وړاندې کول مو ولې چې کېدی خو سره شو مستقیما تاسو دغه پوښتنه ده. زه د فکر کوم کولای شي ورشي په اصول کې به دیتا زړه خشي، یعنی سیاستان چې دغه مازله ورته یو سیاسي دی، یو سیاسي لاري یا کرن لاري پهل شروع کیږي. اصل رقم د بهتره وایم، یعنی د دې حل د پاره هغه اساسات ټاکل کیږي یا معلومیږي. نو خپل کنفلیکټ خو ډېر پیچ شوی دی. تاسو په یوه تاسو ترکیب وي روسیا د هغو خپلو موخو نه ګرځېدلی نه دی، لاس په سر شوی نه دی. او یعنی یو واقعیت بله هم دی ځمکنی، هغه دا چې روسیا سمه ده چې ډېر بچي مخته ځي په ډېرو تلفاتو او په ډېرو مصارفو بیل شکه، اما برلاسی لري په د جګړې په ډګر کې. دا دوه درېمه دا چې د اروپا موزیګیری هم دلته ډېره مشدده ده او ډېره جدي شوې ده، مخصوصا د آلمان او د فرانسې په دې او د انګلستان خو طبیعتا د پخوانه
او بخشي. یعنی ستاسو مطلب دا ده که چېرته په دې خبرو کې اروپا په پیل کې داخله نه وي ممکن نتیجه ورنه کړي؟
خو داسې دی چې اوس د اروپا په نامه استازیتوب خپله اوکراین دلته ګډون کوي. اوکراین دغه څو ورځې ډېرې داسې انتنسیوې یا مکررې خبرې اترې کوي اروپایانو سره، آلمانانو سره، فرانسویانو سره، انګلیسانو سره. یعنی د هغوی دریځ به د زیلینسکي د خوابندي په دغه کتنه کې کار احتمالا دا کتنه د زیلینسکي په حضور سره هم وشي او د خپل دریز به خامخا ترامپ ترسی اروپایان هم غږیږي ترامپ سره. او خبره دا ده چې اروپایان په یو شي ډېر ټینګار کوي، هغه دا دی چې مثلا د فرانسویانو او د جرمنانو او د انګلیسانو حضور په اوکراین کې په یو ترتیب چې دغه د وضعیت د امنیت تضمین وشي، په یو ترتیب چې یا دا خبره ګرمي جګړې ته لاړه نشي. اما روسیا پوهیږي چې که چېرې یو غربي عسکر رسما داخل شي اوکراین ته، چې یو عسکر راشي چې لس زره راشي، هغه ټول یوه معنی لري او دا د معاملې ته کاملا تغییر ورکوي. دلته درېمګړي بالکل برلاسی پیدا کوي او روسیا محدودیږي خپل په فعالیتو کې. خو خبره دا ده چې یو شی چې اوس جالبه ده، هغه ده چې روسیا دغه د زیلینسکي سره د نه خبرو کولو نه را پلاس په سر شوی دی. مخکې به ویل چې دا غیر قانوني دی، ولسمشر دی. یعنی په یو شی کې د روسیې د لوري دغه انعطاف یې ورته وایي یا عقب نشینی ورته وایي شاپک دا لیدل کیږي. نو په دې ترتیب روسیا هم چون فرسایشي حالت ته جګړه تللی ده، علاقه مند ده چې لږ تر لږه مصارف خپل کم کړي، کېدای شي نوی داسې یو تشکیل به را جوړوي د خپل اردو، هغې دپاره مې یو سا اخیستنه روسیې ته هم په کار فکر کوم. تحلیلي سړی ده او وضعیت په مجموع کې د سیاسي له خولې د دوی، نو دوی هم دې ته بالاخره چمتو شوي دي چې یو سا واخلي. اما تر څو چې د جګړې دپاره منطقي ټکی د ایښودلو پیدا نه شي فکر نه کوم.
منطقي ټکی څه تاسو ته ښکاري؟
یعنی خو ګوري، هره ماجرا او هره معرکه په یو ترتیب شروع کیږي، په یو ترتیب ختمیږي. اوس د روسیې دپاره مثلا د کریمیا د شبه جزیرې او د څلور ولایتونو چې وایي ځمکني واقعیتونه دي او جمع دا چې اوکراین به نه غړیتوب ترلاسه کوي په ناتو کې او خارجي به عساکر به دلته نه راځي، نو دغه مسایلو کې په کومو مسایلو کې مثلا روسیه کولی شي چې انعطاف پذیری
وبخشي؟ په همدې برخه کې یو ډول صورت ګورو. ولسمشر ټرمپ ماسکاو ته ډاډ ورکړی دی چې اوکراین به د ناتو غړیتوب نه اخلي، ډیر واضح دا خبره کړې ده. د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په موضوع کې هم تقریبا واشنگتن او ماسکاو سره اخري هم شغدي پاته دا شول چې د څلور ولایت روسان له دوی سره څه کوي. نو دا خو داسې یو موضوع ده لکه د چنو وهلو نخ کېدای شي چې د مذاکراتو په ترڅ کې د یو تفاهم ته سره ورسي.
خوب دا خبره ده، دلته سړي چې هغه تاسو ته معلومه ده چې وایي هغه ابلیس په جزئیاتو کې دی کنه. اوس دا څلور ولایت ښه، دوه ولایت خو تقریبا مکمل د روسانو د کنټرول لاندې دي، هغه یو دنیسکي دوه خرګوټي پاتې دي مثلا لوهانسک مطلق د کنټرول لاندې دي، دنیسکي یو څو منطقې پاتې دي، دسې یو دوه درې کوچنی شبه جزیره د کریمیا مطلقه د کنټرول لاندې ده. خرسون او زاپاروژیا دا هغه ولایتونه دي چې نیمایی نیمایی د کنټرول لاندې دي او هلته ډېر ستراتیژیک مراکز دي لکه د اټومي سټیشن او داسې نور. د سین غاره د دنیپر یعنی هغه هم ډېر ستراتیژیک ارزښت لري. په دغو مسایلو کې مجموع کې خبرې اترې کېږي او دغلته به دغه انعطاف ستاسو ورته وایي هغه چنه چې ورته وایي چنه وهل به په دغو مسایلو کې کېږي چې دغه خط کم ځای کې راکش شي ټول دغه زور به په دغه مسایل اوسېږي خبره شبر. نو دا بیا هم وایم چې سمه ده دا خو به یو پروتوکولي تشریفاتي جلسه وشي او نه وشي حتی د زیلینسکي پکې نه اوسېږي. اما دا د کړکېچ پای نه دی. زه فکر کوم چې ډېرې دوامدارې خبرې به کېږي او ډېرې هر اړخیزې خبرې به کېږي او په دغه ترڅ کې به په خواشنۍ سره چې کنفلیکټ به په یو نوه په بله بڼه ادامه پیدا کوي.
یعنې لږ تر لږه کړکېچ به راکم نه شي
کېدی شي. تر شمه مخکې مو وویل چې یعنې دواړو خواوې په یو ترتیب دا رسوي چې کېدی شي هوایي بریدونه یا ودرول شي یا وزن ډول شي یا پکې کم مختره شي.
جنبا صاحب ډېره مننه
کوره
ده. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډالو ته چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم دی آزادی رادیو کارکونکو ته جامع سکوچه مجلس نی ولایت د ما نظر خدا غدا سی رپاترپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي نو دا خلک ډیر مصرف هم وکړي خو هغه کخ یا سدی کړلی یا هغه حاصلات ورنکړي دا د دې نه پوهاوي له وجې څخه. نو د ما نظر دغه ده دغه خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي دوی ته باید پوهاوی ورکول شي. په هر ولسوالۍ کې باید انجینران وي هغه انجینران چې دی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې په ډېر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شعبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لار او بر افغانان ته سلامونه نیکېلې احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به مر مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت دا د چا د لاس د مشپل د لاس چې سړی راس هغه تر شا ودرېدو شل کال په غراله تر شا ودرېدو هغه خپل ډالر جمع کړو لار خارج هیڅ کو اشرت کې دلتا غریبانان بریان د غریبانان او په سنگر کې بمړ کېد او به نه دروښت او ساغه غریبانان پاتې برت پر غز غریب وزلن کې هغه بل خارج ته وس په ډالرو سره و برت 15 کال بچ د حکومت وړ دغه د دغه حکومت غریب خلک بیا د حکومت زوري بیا بل حکومت راسي هغه زوري اداره یې ډالر جمع کې بلار سي بل کې شوارت مزما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د چا پسې نو ټول غریبانان ورون ته پیغام داد چې د چا پسې مز دا غلندغه پسې شمور لاندو قسم په خدای کوم مخته بلاش بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناش جنگ مش پرورا ګور سبا چې کامیاب وسول بل د نه پیژن ته د ماشان روډي قسم په خدای کې دا هم د غید نن دا غټ یو لاړ افینځه غریبانان پاتې ژ بیا باندې ور دلم وزون خپل په ورونه ځله مکو پر د افغانان شپات قاسکر پات دی اوروره ولا یا کاربن پات دی یا هر څوک پات دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مرام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي ملمه
ازادي ملمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې دریم کاله مخ کې راووتلې وروسته دند او ماموریت ته په افغانستان کې
سلامونه تاسو یو ټولو اوریدونکو ته وروسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پاره وروسته غږیږو
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نور ډیر ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانه یو سلسله روان وي او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو ترې وخت پورې الته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم
زلان سه زخپل ام وهار تصویر ما په انګو کې البته الته خو زه خو زیګیدل افغانستان کې هم خو کوچنیواله می لومړی ټولګی می او سبق می تر ډیره پوری په دې انګو کې وایلې کوارت باندې ډیر تللی راغلې کوارت د پښتنو یو خاصی ما وا خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل وو په کمپونو کې ژوند څنګه وو
ښکارا خبره ده تر یو وخت پوری مشپکلنې وکلنې تکلنې پور خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی ده سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپل کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادین لیدلې پاخه سرکونه به لیدل مکتبونه به لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده وو دا په صدرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په صدر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول خزي چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کول او ګلونه به په صدرونو باندې چول زما د پلار دا کې سبیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټه کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه باور دنه نشي کله په بل او څو ورځې په ډنډونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې یو سره پوری طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یاد شون کولو خو د ژوند هغه جالب خاطري او پایل
له همدسی او زینا بیا ورسته چې په راتلونکو کې ژوندۍ بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړ خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولې دي چې عمل تزيګي دي بیا راغلي افغانستان ته دا ډیر جالب او پزړه پوری اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړ
منګه زه خو خپل چې تر کومه پورې منګال ته وسیدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمنګ د زده کړو نو چون کم عمر مې وو بیا چې لدین وروسته منګه افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیر تر ګرځیدلیو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غینه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کیسه بزده او خلکو ډیره د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلوده او شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خط او کتابت په د باندې ډیر زیات بلد او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کم کتابونه فکر کوم چې دوله شو که اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړ کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما امدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به خپل کارم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خودلې چې وچه بشوې د سیاهي بم جوړه کړې و هغه به بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه و خو به هغه کم حروف پیل کړل شوي و هغه به هم ډک کړل بیا به وینځلې اولته به هم کې خودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادې دم د زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ له خوا یو نام راکول کېد چې چا بخه دغه له خوا راکړل شوی دن د تر سره او زر تر سره کړل او ډیره تختیبه متور کړل نو هغه به د خوشاله ورځم او یو ډول به ځان به غره غړ خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په ماغه دی هله ګوله کې بیا تللې په خبرته نو بیا تلل نو دا غسه هغه ابتدایي دا غز مونږه مختلاړه
خو دا جالب ده په ژوند کې دی دغه ما چې مخکې ول چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنګ ومن
ان سه به یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم چې شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته ول مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه غستل نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام چې یو ځای کې د سپوی به شو چې جیم څو حرفه ده او ال څو عدد ده او لام څو عدد ده هغه هم چې جمع کړو د سپ په سپ هم ویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره ده کم از کم ما سره دا دغه کړی و مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زه وم صنف کې کېنم زه امتحان ورکوم زه پوم صنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کوم زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحالۍ خپل یو دغه د تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په دریمه کې همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې تا د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښیي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخانه نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس او که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشرانو ورونو نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي کریشته درته وایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شیر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت شیر مې لیکل خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه راغلي وو مالته د پېښور نه راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه یو نیم کس په کې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړه نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بل خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنی 99 خواوشا دغه کلونه و، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې به شوي وي، آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینه، او فرهاد او شیرینه، او یا اشوک او دریم اشوک، او ډېر زیات دغه یو کتابونه ډېر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته و، په داسې واړه واړه کټګکي به ورته اچولي و، دا دې کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ، نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا کړو. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم، نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډېر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوخت دي، او په شاعرۍ باندې بوخت دي، او شاعري له کاره وباسي. خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم، یا لیکوالو نه، فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي، او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډېر پاڼې هم ډکې کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالب ده ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې دا غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېن دی پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځ کې او دا په یو بهرني خونځ کې درس وایي. ما اله استاد نو پوښتل چې د ماشومان ته د شعر ارتیا یا په شعر باندې پوهیدل څه ارتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنۍ او مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاس پرې زیات شي؟
ان سب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکزي هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ستاسو لوسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه په سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کوم لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د دلیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن د سه جوړ شوی او چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنه عمر روان نشاته نو ما د خپل هغه د عمر او یاد خپل ذهني سفینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه په هغه کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیست، ځکه هر ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو په کې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیسته د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستلې. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پریوتل که څه هم ځینې الخونه به ایستوي خو بیا ما ته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولمه او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته مشت یا کال تیر شوی د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشایرم کېدلې، مشایران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په قراره قراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا لنوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو لاري اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلیټ فارمونو لاري اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاستراوړنې څه غنی؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقې را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس په شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وي، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وي، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پیونه غږیږو. خیر بیا به پیغه کیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.